Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیر عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو خبر زمو پیل کړی وي د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسی خبرونه له همدې شی به پیل شي. نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځمه ورځ د 1492 هجری لمریز کال د خبرګولی یا جوزا د میاشتې دوهمه ده چې د 2014 میلادي کال د می له درویشتمې سره برابر ده. هند وای په افغانستان کې د امنیت او ثبات د راوستلو لپاره هر هغه څه ته تیار دی چې په وسې پوره وي. له هند د پوځي مرستو غوښتنه به د اسلام آباد او د کابل ترمنځ اړیکې زیانمنې نه کړي. په دې اړه مو د یو افغان کارپو نظر هم اخیستی. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په غزنی کې په یوې ځانوژونکې حملې کې د وسلوالو طالبانو ضد پاڅون یو مشر او لږ تر لږه درې تنه ووژل شول او درې تنه نور ووژل شول. چارواکي وایي په لندن کې د پوځي زده کړو یو مرکز ته نږدې په یوه حمله کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه دوه نور ژوبل دي. د امریکا حکومت پرون ومنله چې د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې څلور امریکایان وژلي دي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په یوه نوي راپور کې ویل شوي ایران د سلګونو نورو سنتریفیژونو په نصبولو سره د یورانیمو د ژر غني کولو ظرفیت لوړ کړی دی. په غزنی کې په یوې ځانوژونکې حملې کې د وسلوالو طالبانو ضد پاڅون یو مشر او لږ تر لږه درې تنه نور ووژل شول. پولیسو وویل حبیب الله خان او د هغه دوه ساتونکي او یو لاروی پرون هغه مهال ووژل شول چې د مقر په بازار کې یو تنکي ځوان چې په ځان پورې چاودونکي مواد تړلي وو والوزاوه. نورو چارواکو په دې پیښه کې د اوو تنو د وژلو او لسو تنو زیاتو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د راپورونو له مخې حبیب الله خان په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅون قومندانو. تر اوسه چا دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د دې پیښې بشپړ تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. د هرات ملي امنیت ریاست ځواکونو په دغه ولایت کې د انسان تښتونکو یوه درې کسیزه ډله نیولې ده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر له یوې خبرپاڼې سره سم دې ډلې څه موده مخکې د هرات یو اوسیدونکی د هرات ښار او اسلام کلا بندر ترمنځ په لاره کې تښتولی و. په هرات کې دا ډله وروسته له دې نیول کېږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په هرات محبس کې دوه تنه د یوه سوداګر د ماشوم زوی د تښتولو او وژلو په جرم اعدام شول. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي اروپایي اتحادیې او نړیوال بانک ژمنه وکړه چې د روغتیا په برخه کې تر 2013 میلادي کال پورې له افغانستان سره مرستې جاري ساتي. سوریا دلیل چې د روغتیا په نړیوالې اسامبلۍ کې د ګډون لپاره جنیوا ته تللې ده. ازادي راډیو ته وویل د دې نړیوالې غونډې په څنګ کې د بېلابېلو هیوادونو د روغتیا له وزیرانو سره د روغتیايي همکاریو په اړه خبرې وکړې. د عامې روغتیا وزیر میرمن دلیل د غونډې د هدف په اړه وویل څنګه
نړیوال روغتیايي لومړیتوبونه او اهدافو ته د 2015 کال نه پس پاملرنه وشي چې مهم بخښونه د روغتیایي خدمتونو تمویل کول د حکومتونو زیرمو څخه او پر انساني قواو باندې پانګه اچونه وه.
د عامې روغتیا وزیر همداراز وویل چې نړیوال بانک او اروپایي اتحادیې چې د افغانستان مهم مرستندویان دي ژمنه وکړه چې تر 2013 میلادي کال پورې به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. چارواکي وایي په لندن کې د پوځي زده کړو یو مرکز ته نږدې په یوې حملې کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه دوه نور ژوبل دي. راپورونه وایي پولیسو پرون وروسته له دې پر دوو تنو ډزې وکړې چې د لندن په یوه کوڅه کې یو عسکر ووژل شو. د برېتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون دا وژنه یو بیرونکی جنایت وباله او د خپل حکومت د اضطراري کمیټې غونډه یې راوبلله.
I've been briefed by the Home Secretary about this absolutely.
ماته د کورنیو چارو وزیر د لندن په ویلج کې د دغه ناوړه حمله په اړه معلومات راکړل. دا یو ډیر ویرونکې جنایت دی. دا وزیر چې موږ په بیړه په دې اړه پلټنې کوو. پولیس دغه پیښه په اړه د ټولو حقایقو د موندلو پلټنې تیزې کړي، خو قوي شواهد دې ښکارندوی دي چې دا یو تروریستي حمله وه. د امریکا متحده ایالاتونو دغه حمله غندلې او د قربانی له کورنۍ او د برېټانیا خلکو ته د خواخوږي مراتب وړاندې کړي دي. د امریکا حکومت پرون ومنله چې د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې څلور امریکایان وژلي دي. د متحدو ایالاتونو لوی څارنوال ایریک هولډر کانګرس ته په یوه استولي لیک کې د اوباما د حکومت د هغې پرېکړې دفاع کړې چې پر اساس یې په 2011 میلادي کال کې په یمن کې د بی پیلوټه الوتکې په وسیله امریکایي سخت دریځه مسلمان ملا انور الاولاکي په نښه او ووژل شو. د امریکا لوی څارنوال وویل چې په حمله کې چې په ترڅ کې الاولاکي ووژل شو، دوه نور امریکایي اتباع سمیر خان او د الاولاکي زوی عبدالرحمن اولاکي هم ووژل شول. څلورم امریکایي تابعه جود محمد په پاکستان کې ووژل شو. هولډر دا هم ویلي چې درې نور د الاولاکي په شان قصدن په نښه شوي نه دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په یو نوي راپور کې ویل شوی چې ایران د سلګونو نورو سنتریفیوژونو په نصبولو سره د یورانیمو د ژر غني کولو ظرفیت لوړ کړی دی. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په راپور کې چې پرون یې خپور کړل، یادونه شوې ایران د څېړنې د یو نوي ریاکټور د جوړولو کار ته دوام ورکړی. لویدیس کارپوهان دې ته د اټومي وسلې د موادو د جوړولو د دوهم احتمالي ځای په سترګه ګوري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په نوي راپور کې راغلی چې د نړۍ په 1950 هیوادونو او سیمو کې له بشري حقوقو سرغړونې ترسره شوې دي. په 2012 میلادي کال کې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امنیستي انټرنیشنل په کلنی راپور کې ویل شوی چې ډېرې دغه سرغړونې د هغو زور واکانو لخوا پر هغو کسانو ترسره شوي چې د دوی د ګټو او قدرت په وړاندې درېدلې دي. په راپور کې د زندانونو د ناوړه شرایطو، شکنجې، د بشري حقوقو مدافعانو ته د سزا ورکولو او د بیان د ازادۍ ځپلو یادونه شوې ده. امنیستي انټرنیشنل وایي دا سازمان غواړي ډاډ حاصل کړي چې هر فرد د دې وسیله لري چې معلومات ترلاسه کړي او کولی شي د زور او د هر هغه اقدام په وړاندې چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي مقاومت وکړي.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجيبه زمانیم. پام وکړی د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو لخوا وړاندوینه شوې ده. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 چټه 14. په هرات کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 4 چټه 18. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 20 چټه 24. په جلال آباد کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 16 چټه 30. او په مزار شریف ښار کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 30 چټه 21.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه او د غرض د افغانستان د څو خارونو د هوا د حالاتو اټکل مو واورید. ازادي رادیو واوري د سهار 2 بجې او 8 دقیقې کیدون کې دی. وړاندې په خبرونه کې پر بیلابیلو موضوعاتو مطالب او راپورونه لرو. هند وای په افغانستان کې امنیت او ثبات راوستلو لپاره هر هغه څه تیار دی چې په وسی پوره وي. افغان ولسمشر روانه اونۍ هند ته په سفر کې له هندي چارواکو څخه په پوځي برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. آیا له هند د افغانستان د ولسمشر د پوځي مرستې غوښتنه به کابل او اسلام آباد نور هم سره لري نه کړي؟ پر دې مسلې مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
دا چې یو ګاونډی چې پاکستان دغه نه زخ ډېر توقعات درلودل، خدای عزی دغه د حریف نه وسله غواړي، عسکرو تربیه کول غواړي، دا به دې نور هم راوپاروي.
د افغان ولسمشر ویندوی وای د انتخاباتو د قانون په اړه بچو ولسمشر جرګې پرون تصویب کړ. ولسمشر له سلام مشورې وروسته خپل پریکړه اعلان کړې. د بخښنې نړیوال سازمان په کلنی راپور کې په افغانستان کې خزو په وړاندې د تاریخوالي په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولانو له هغو کسانو څخه چې د ملي ټیم د کپتان محمد نبی اساخیل پلار برم تکړه دی وغوښتل چې هغه خوشی کړي.
په دې باندې د افغانستان ټول ملت سخت خوشاله ده، ولې په دې چې که محمد نبی اساخیل خوشاله اوسي نو ټول ملت ورسره خوشاله ده.
هند وای په افغانستان کې امنیت او ثبات راوستلو لپاره هر هغه څه ته تیار دی چې په وسی پوره وي. د هند بهرنیو چارو وزارت دا اعلان پرون له دغه هیواد د افغانستان د ولسمشر له ستنېدو وروسته وکړ. هندي او افغان چارواکو نه ویل چې آیا هند به افغان امنیتي ځواکونو ته وسلې ورکړي او کنه، خو دواړو خواوو د امنیتي همکاریو یادونه وکړه. تفصیل یې اسمت څاروان وړاندې کوي.
هند پرون ویل خپل امکاناتو ته په پام سره به په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګېدو لپاره هیڅ راز هڅونه سپموي. هند دا اعلان د افغانستان د ولسمشر سره د هندي چارواکو له خبرو یو ورځ وروسته وکړ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د ډیلی د دوه ورځنی سفر په لړ کې د هند ولسمشر او صدر اعظم ته د خپل هیواد د اړتیاو یو لیست وسپاره. ویل کیږي چې په دې لیست کې افغانستان له هند څخه د وسلو غوښتنه کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له هندي چارواکو څخه د وسلو غوښتنه کړې او کنه د ځواب نه وایو، خو ویل د دواړو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې په ګډه به کار وکړي او هر هغه څه به وکړي چې په نتیجه کې په افغانستان کې امنیت او ثبات ټینګ شي. د هند باندنیو چارو وزارت ویندوی سید اکبر الدین وویل په داسې حال کې چې د ناټو پوځیان په وتلو دي او د افغانستان د ولسمشر انتخابات پر نږدې کېدو دي، افغانستان د امنیتي، سیاسي او اقتصادي انتقال په لور حرکت کوي. موږ احساس کوو چې د افغانستان او هند ستراتیژیک همکاري په افغانستان کې د ثبات او امنیت پر غوښتو کې مهم رول لوبولی شي. د همدارز ویل چې هند تیار دی چې د انتقال له پروسې وروسته د افغانستان تر څنګ ودریشي او په دې برخه کې لازم او مسؤلانه نقش په غاړه واخلي. تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له هندي خبريالانو سره په خبرو کې تایید کړ چې د خپلو غوښتنو لیست د هند صدر اعظم منموهن سنگ ته سپارلی دی. ویل شوی چې افغانستان له هند څخه غوښتنه کړې چې افغان امنیتي ځواکونه وروزی او په وسلو یې سمبال کړي. د ولسمشر کرزی ویندوی ایمل فیضی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د امنیتي مرستو په اړه د هند دښمنۍ یادونه وکړه، خو په مشخص ډول ونه ویل چې آیا هند افغانستان ته وسلې هم ورکوي او کنه.
ادوار خو پر دې باندې بیا هم تاکید وکړي چې افغانستان او هند د هغه ستراتیژیکو همکاریو کوم سند چې دوی مخکې لاسلیک کړی دی دغه سند په چوکاټ کې به خپل همکاریو ته ادامه ورکړي په ټولو هغه ساعتو کې چې په دغه سند کې ذکر شوی دی، په خاصه توګه په امنیتي او دفاعي ساحه کې، همدارس په اقتصادي ساحه کې به د هندستان دو سیواد همکاري او مرستې د افغانستان سره ادامه پیدا کوي.
ښاغلی فیضی دا هم وویل چې ولسمشر کرزی له هندي پاګونکو سره هم وکتل او هغوی وهڅول چې د افغانستان د کرنې، صنعت او قانونو په برخو کې پانګونه وکړي. دا هند ته د افغانستان د ولسمشر دولسم سفر و. هند په تیرو یولسو کلونو کې له افغانستان سره د څه باندې 2000 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي.
و موردل چې هند وای چمتو دی چې په خپل وس به د افغانستان غوښتنو ته ځواب ووایي. د افغانستان ولسمشر روانونی د سیشن به پورس په نیو ډیلی کې له هندي چارواکو سره ولیدل او له هغوی څخه په پوځي برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. له دې غوښتنې وروسته افغانستان د نیو ډیلی او اسلام آباد ترمنځ څرنګه توازن ساتلی شي؟ احمد شبر په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې له هند به د افغانستان د ولسمشر د پوځي مرستې غوښتنه کابل او اسلام مباد نور هم سره لری نکړي. و د صافي په جواب کې وویل
دا چې یو غوانده چې پاکستان دغه نه زخ دي توقعات درلودل او لای هم لدی او د ازي دغه د حریف نه وسله غوړي او حتی عسكر غوړي او خپل عسكر تربیه کول غوړي، دا به نور هم راو پرای او هغه چې د غچخصو د خاطر د هم هم زړوي په افغانستان خپل زړه ته شي او د خلوي په یاندل شوی مثال دی چې دښمن د دښمن تا دوست دی، دوست د دښمن دی تا دښمن.
نو که خبره چیرته داسې وي چې پاکستان به په دې باندې په قهر شي، بل لور ته افغان حکومت تل د سولې په خبرو کې د پاکستان پر اهمیت ټینګار کوي او وایي که دغه دولت مرسته ونه کړي له طالبانو سره به سوله ونه شي، نو سوله به په کومه خوا لاړه شي؟
که افغانستان پاکستان قناعت ورکولی وشي چې دا خواست د افغانستان د حکومت د هند نه دا په هیڅ وجه د پاکستان په ضد نشي کېدلی او هغوی ته اطمینان ورکړي او هغوی هم دا ومني ورسره، نو امید دی چې وضع د بهبود خواته لاړ شي. معنا یې دا ده چې که پاکستان د هندوستان سره د اړیکو د ښه کولو په خواهي، نو د افغانستان په دې عمل به هم ډېرې نیوکې ونه کړي او متاثره به نه شي.
څرنګه کېدی شي چې افغانستان اسلام آباد ته اطمینان ورکړي لکه څنګه چې تاسو وویل او د اسلام آباد او نوی ډیلی په خارجي سیاست کې توازن وساتي؟
خبر دا ده چې د ډیورن لاین موضوع تر اوسه پورې د لاسهولت کلو کې خارجي صاحب نه یادوله او چې ډېر جواب یاد کړی چې دا موږ نه منو. نو یوازې دا خواست د افغانستان د هند نه ده، بلکې نورې خبرې هم زموږ د مشرانو د خوانه دلته یادې شوې دي چې دا اخري اقدام همدغه ضربه وه چې پاکستان ځان ته که دا ضربه وګڼي چې دوی د هند نه وسله وغوښتله. فکر کوم چې دا ټول باید پاکستان سره مطرح شي، او که دوه په دوه یو سره نه شي مطرح کولی، نړیوالو ټولنو نه دی وغواړي د منځګړي په توګه د کینوي د پاکستان سره، او د آینده د همدې سرحدي موضوع، د ډیورند لاین او تجارتی موضوع، نورو اړیکو په باره کې نړیوالو حقوقو د پرنسپو سره برابر باید مطرح کړي. هغوی سره
د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه ودیر صافی و چې له هند د افغان ولسمشر د پوځي مرستو په برخه کې د غوښتنې او دا چې دا غوښتنه به د اسلام آباد او کابل تر منځ اړیکې زیانمنې نه کړي په دې اړه نظر څرګندوه. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرلیکونه. په غزنی کې په یوې ځان وژونکې حملې کې د وسلوالو طالبانو ضد پاڅون یو مشر حبیب الله خان او لږ تر لږه درې تنه نور ووژل شول. د هرات د ملي امنیت ریاست ځواکونو په دغه ولایت کې د انسان تښتونکو یوه درې کسیزه ډله نیولې. دا ډله وروسته له دې نیول کېږي چې د روانې اونۍ په پیل کې په هرات محبس کې دوه تنه د یوه سوداګر د ماشوم زوی د تښتولو او وژلو په جرم اعدام شول. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي اروپایي اتحادیه او نړیوال بانک ژمنه وکړه چې د روغتیا په برخه کې تر 2013 میلادي کال پورې له افغانستان سره مرستې جاري ساتي. چارواکي وایي په لندن کې د پوځي زده کړو یو مرکز ته نږدې په یوه حمله کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه دوه نور ژوبل دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون دا وژنه یوه بیرونکی جنایت وباله او ویل ډېر شواهد دي ښکارندوی چې دا یوه تروریستي حمله وه. د امریکا حکومت پرون ومنله چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې څلور امریکایان وژلي دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په یو نوي راپور کې ویل شوی ایران د سلګونو نورو سنتریفیوژونو په نسبولو سره د یورانیمو د ژر غني کولو ظرفیت لوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په نوي راپور کې راغلی چې د نړۍ په 1950 هیوادونو او سیمو کې بشري حقوقو سرغړونې ترسره شوې دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان اقا الکوزي ورته کتنه کړې.
نیویورک ټایمز وسپانی پروستګنه کې هغه ډله چې سیاست او پوځي ستراتیژي په یو شان افراطیت پر مخ وړي تر سرلیک لاندې یو اوږد تحلیلي مقاله خبره کړي، او په کابل کې د حزب اسلامي ډلې لخوا د ځان وژونکو حملې د ابعادو په اړه څرګندونې کړي او لیکي کله چې تیرونه بنسټپال حزب اسلامي ډلې د کابل په شاشهي سیمه کې د خلکو د غنګونی پر یو سړک کې وژونکو حمله وکړه. د جګړې د پیل د لومړۍ ورځو په څیر د خبري رسنیو په سرلیکونو کې راغلل چې حزب اسلامي شپږ امریکایي پوځي سلاکارانو وژل. ورسپونه لیکي چاودنه دومره قوي و چې د مرمۍ ضد قوي امریکایي شورلیټ موټرې 100 متر وړاندې په سړک کې وغورځاوه. نیویورک شم زیاتوي حزب اسلامي ډله چې د شورویانو پر ضد جګړې کې او وروسته د افغانستان د کورنیو جګړو په جریان کې یو ډېره غختلې ډله وه، دا مهال افغان حکومت لویدیځو پوځیانو او یا هم خپلو رقیبو طالبانو ته کوم ستر پوځي ګواښ نه دی متوجه کړی. د ورسپونې په باور له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته به د حزب اسلامي ډلې رښتینی قوت د دې ډلې له سیاسي څانګې سره وي. که څه هم چې د دې ډلې وسلوال جنګیږي، خو سیاستوالې په افغان حکومت کې زیات قدرت او نفوذ لري. د ورسپونې په باور د حزب اسلامي ډلې ځینې غړي حتی د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د با اعتباره کاندیدانو په توګه هم مطرح دي. نیویورک ټایمز ورسپونه وړاندې لیکي د حزب اسلامي ډلې دا بدلون یا تکامل چې په پراخ ډول یو اسلامي او لویدیځ ضد ګوند دی، د لویدیځ د دې مقصد څرګندوی ده چې وایي دوی په افغانستان کې د یو با اعتبار حکومت د جوړولو لپاره زیاتې وینې تویي او پیسې مصرف کړي، او دا ډله دا مهال دې نتیجې ته رسېدلې چې د حکومت پر ضد جګړې پر ځای په حکومت کې کار کولې په ګټه دي. World Politics Review خبرونه پروسته غړي کې له افغانستان سره د اروپایي هوادونو د اوګډې مودې ژمنو ته اشاره کړي او په مضمون کې په دې اړه لیکلي. د اپریل میاشتې په نیمایي کې جرمني په حیرانوونکي ډول اعلان وکړ چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنۍ وسکرو لوټلو وروسته د ناتو روزونکو ټیم ته د 600 او 800 تر مزه اسکر ورکوي. خبرونه لیکي جرمني په دې اعلان سره لومړنی لویدیز هیواد دی چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د اسکرو پریښودو پریکړه وکړه. ورلد پالیټکس ریویو خبرونه لیکي واشنگټن له کابل سره په ستراتیژیکي تړون کار کوي چې له مخې به د 2015 کال په پیل کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو مسله روښانه شي. خبرونه لیکي له افغانستان سره د جرمني د مرستې له وخت مخکې دا اعلان یا ژمنه چې ایټالیا هم مشابه یا ورته اشاره کړي، او دغه راز د اروپایي اتحادیې د اقتصادي ملاتړ ژمنې پوښتنه رامنځته کوي چې اروپایي قوتونه په افغانستان کې د اوږدې مودې څه ډول ستراتیژیکي ګټې لري. خبرونه لیکي خبره څرګنده ده په افغانستان کې د اروپایانو د حالت یا خلتیا د پخوانی سترې لوبې یا ګریډ ګیم په مفهوم او مقصد نه ده چې دا مهال پکې پاکستان، هند، چین او ایران رامنځته شوي. لږ شمېر اروپایي کمپنیو په افغانستان کې پانګونې کړي او یوې هم د چین په اندازه نه ده. په افغانستان کې هند او ترکیه د قانونو په سکتور کې پانګونې کړي او که خبره د اقتصاد په اړه وي نو اروپایان به ډېر وروسته دغه کار ته زړه ښه کړي. د خبرونې په باور په افغانستان کې د اروپایانو د حضور دوام، سیمه ایز او نړیوال ثبات، ملي حیثیت او د اوږدې مودې بهرنۍ پالیسۍ د اصولو پر مخ وړل دي.
د سهار او بجې او شل دقیقې د ازادي راډیو او ریمخې په خبرونو کې مو واوریدل چې په غزنی کې په یوې ځانوژنې کې حمله کې د وسلوال طالبانو ضد پاڅون یو مشر حبیب الله خان او لکه تر لږه درې تنه نور وژل شول. یو شمېر چارواکو په دې پېښې کې د وژل شوو کسانو شمېر له دې زیات ښودلی او ویلي دي چې له لسو زیات کسان هم په دې پېښې کې چې په مقر ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده ټپیان شوي. نور تفصیل زموږ د سیمه ییز خبریال سید شاه سقیم په راپور کې.
ځانمرګي برید تیر ماښام د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅون پر یو قومندان شوی دی چې له امله یې اووه تنه وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. چارواکي وایي برید د کابل کندهار پر لویه لاره د مقر ولسوالۍ لویدیځ پلو ته په کندهار اډه کې شوی دی. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي په برید کې د ولسي پاڅون وژل شوی قومندان حبیب الله خان نومیږي چې له دریو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د ده په خبره د برید زیات قربانیان عام وګړي دي. یو ځانمرګي چې ویل کېږي د اتلسو کالو به و د مقر ولسوالۍ په بازار کې د حبیب الله په نامه د ولسي پاڅون پر یو قومندان باندې ځان ورچولی دی. په دغه پیښه کې قومندان حبیب د هغه درې نور ملګري او درې تنه عام وګړي چې ټول اووه تنه کېږي وژل شوي او څوارلس تنه نور ژوبل دي. خو د مقر ولسوال صاحب خان بیا د مړو شمېره پنځه او د ټپي شویو هغو شپاړس ښیي. دی وایي په برید کې د ولسي پاڅون قومندان او د هغه دوه ساتونکي له دوو نورو ملګرو سره وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي.
شپارس نه پر زخمیان دي. میدان درې نه پر د موږ دي پاتون غړي دي چې یو قومندان دی د الله خان په نامه او دوه دیغه باډي ګاټانو دا درې نه پر هغه دي او دوه نه پر ملکی شهیدان دي او دا شپارس نه پر زخمیان هم ملکی شه زخمیان.
د مقر ولسوال وای په ټپیانو کې دا تو تنو روغتیاي حالت د اندېښنې وړ دی چې دا محل د ګیلان ولسوالۍ په ارټي ته د درملنې په موخه لیکدول شوی او پاتې نور یې د مقر ولسوالۍ په روغتون کې پراته دي. چارواکي ځانمرګي برید د طالب وسلوالو کار بولي خو دغې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تېره ورځ په غزنی کې هم د ماین چاودنې پنځه عام وګړي ژوبل کړي او یو بل یې وژلی و.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولانو له هغو کسانو څخه چې د ملي ټیم د کپتان پلاری برمته کړی دی وغوښتل چې هغه خوشی کړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر وویل محمد نبی عیسی خیل د افغانستان د نوم د لوړولو لپاره هلې ځلې کوي بنان له ټول ملت سره تړاو لري. په دې اړه نور جزئیات عصمت سروان په یو راپور کې اوروي.
نامعلوم وسلوالو جلال آباد ښار ته نږدې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د کپتان محمد نبی عیسی خیل پلار تښتولی دی. محمد نبی عیسی خیل چې د سشکال په مارچ میاشت کې د ملي ټیم کپتانی په غاړه واخیسته ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سه شنبې په ورځ په جلال آباد کې برمته شوی دی. د موضوع د حساسیت له کبله ونه غوښتل چې د دې پیښې په اړه زیات څه ووایي. د ننګرهار د والي ویندوی احمدزی وویل د سه شنبې په ورځ شاوخوا لس بجې نامعلومو وسلوالو سړو د محمد نبی عیسی خیل پلار له خپل موټره کښته کړ او تر اوسه پورې هیڅ درک نه دی معلوم. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر فرید هوتک د محمد نبی عیسی خیل د پلار په برمته کېدو ژوره خواشیني ښکاره کړه.
کله چې موږ
د نبی عیسی خیل د پلار د تختول خبر تر لاسه کړ چې تختول شوی ده. زمونږ د کرکټ اداره سخت خواشینی شوې ده او په دې باندې سخت خفه دي، نه تر هغه چې د افغانستان کرکټ اداره محمد نبی عیسی خیل به خفه اوسېږي یا د هغه کورنۍ به خفه اوسېږي، بلکې په دې باندې د افغانستان ټول ملت سخت خواشینی ده. ولې په دې چې که محمد نبی عیسی خیل خواشینی اوسېږي نو ټول ملت ورسره خواشینی ده.
د افغانستان په لویو ښارونو کې عموما د پیسو لپاره خلک تښتول کیږي، خو له محمد نبی عیسی خیل څخه تر اوسه پورې تښتونکو کومه غوښتنه نه ده کړې. د 28 کلن محمد نبی عیسی خیل چې آل راونډر لوبغاړی دی، له کپتان کېدو سره د افغانستان کرکټ لوبډلې ته پرلپسې بری په برخه شوې دي. فرید هوتک د محمد نبی عیسی خیل خفګان د ټول ملت خفګان وباله او له تښتونکو څخه یې وغوښتل چې د عیسی خیل پلار ژر تر ژره خوشی کړي.
هر هغه چا چې دا کار کړی اوسېږي او زموږ غږ اوس د ازادي راډیو له لارې اوري، نو موږ ترې غوښتنه کوو چې د دغه اتل پلار لا خوشی کړي، ورپدې چې دا د ټول ملت لپاره اوس یو پیاوړی کس ده او داسې یو کس ده چې نبی عیسی خیل خفه اوسېږي نو ټول ملت خفه ده.
د ښاغلي عیسی خیل تر کپتانۍ لاندې افغانستان د آسیایي شورا کپ وګاټه. د افغانستان کرکټ لوبغاړو د بریو او افغانستان ته د کرکټ لوبغاړو د پرلپسې ویاړونو د راوړلو له کبله دا لوبه په افغانستان کې په یوې داسې لوبې بدله شوې چې خورا زیات مینوال لري. افغانستان په 2001 میلادي کال رسما د کرکټ د نړیوال شورا غړیتوب ترلاسه کړ او په 2009 کې د لومړي ځل لپاره د یو ورځنیو نړیوالو لوبه اجازه ترلاسه کړه.
د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د امنیت امر محمد معصوم خان هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې پولیسو ته وظیفه ورکړې ده چې د اختطاف چانو درک معلوم کړي.
پولیس په دې اعتبار ډېر جدي کار شروع کړی او موږ خپل پلانونه د جناب دیوالي صاحب په ادارې سره سم موږ ټولې ولسوالۍ ټول د ننګرهار مربوطاتو ته او پراتیسي او بعضې نور استخباراتي معلوماتونه جمع ورکړو او لګیا یې کار کوو. امکان لري چې ډېر ژر به انشاءالله یو نتیجې ته ورسېږو.
په افغانستان کې سړی تښتونې د پیښو د زیاتوالي تر څنګ په دې هېواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې هم په وروستیو کې زیاتې شوې. د بخښنې نړیوال سازمان په کلني راپور کې ویلي چې 2012 میلادي کال په لومړۍ اوو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو پر خلاف په تشدد کې د ورته کال د ورته مودې په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. تفصیل اسمت سروان وړاندې کوي.
د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې د تیر کال په پرتله له ښځو سره تشدد 28% زیات شوی دی. دا خبره د افغانستان په اړه د بخښنې د نړیوالې مؤسسې څېړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته وکړه. ویل د بخښنې د نړیوالې مؤسسې په کالنی راپور کې چې عکسونه او ویډیوګانې هم ورسره شامل دي، د ښځو پر خلاف تاوتریخوالی په مستند ډول وړاندې شوی دی. د همدارسول یوازې د 2012 کال په لومړۍ وو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو پر خلاف د تشدد تر څلور زره زیاتې پیښې ثبت شوې چې د ورتیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 28 زیاتې دي.
دی
راپور د وسلوالو ډلو یاخیانو او طالبانو له لوري له ښځو سره د بد سلوک او تبعیض موارد او همداراز د حکومت د وسلوالو ځواکونو او نړیوالو قواو سرغړونې په ګوته کړي. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې د افغانستان د بشري حقونو د چارو څېړونکي حوریه مصدق زیاته کړه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه او دغه راز په دې هیواد کې د رسنیو د خبریالانو او کارکونکو اندېښنې هم د دوی د مؤسسې په کالنی راپور کې څرګند شوې دي. د بشنې د نړیوال مؤسسې عمومي مشر سالیل شیتی د ویډیوي تصویرونو په اړه چې د دې مؤسسې له کالنی راپور سره یو ځای خبره شوې دي وویل بشري حقونه یو نړیواله مسأله ده او پولی نه پیژني. د د پوینا د نړۍ سیاسي مشران او نړیواله ټولنه باید مسؤلیت ومني او د میلیونونو انسانانو د حقونو لپاره چې د جګړو او ستونزو له کبله په خپلو هیوادونو کې د کور اور پریښودو ته اړ شوي دي مسؤلیت په غاړه واخلي.
Governments have been created to protect the rights of their citizens.
حکومتونه د خپل اتباعو د حقونو د ساتنې لپاره جوړ شوی دي. خو داسې حکومتونه هم شته چې یو مخ د دې هدف خلاف کار کوي. دوی د خپل اتباعو د حقونو سرغړونه
کوي.
د بخښنې نړیوال مؤسسه په داسې یو وخت کې په افغانستان کې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالو د زیاتېدو راپور خپروي چې د همدې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي د قانون پر تصویب موافقه ته ونه رسیده.
د ژوند رنگونه
زمان مامان الله داوودزی
ولایت کابل ولسوالی قرباغ کله زړه قلا
د دې شی باغونه لري تاسو
مونږ د انګورو باغونه لرو
تاسو به څو تا کولري
څوار لس او تا کر رسیدلی
ښه انګور په څومره وخت سمار تر رسیدي
چې بوزق کینه د سه پانی راو باسي پندک راو باسي او دویم کال کې نه خبر کې په دریم کال کې په سمار بند رسیدي
را ته ویلې چې څو رقم انګور مونږ تاسو په افغانستان کې لرو
څو نمونه به درته وایم
کومې دي
مثال منقده
هغه رقمي
هغه سره انګور دی غټ غټ آگے تو منا کا یو رقم اسکری دی چاگا ٹول نمک کے پخی گی اور ڈیر خواگا انگور دی ڈیر نازک انگور دی اور بل رقم حسینی دی بل رقم طائفی دی بل رقم غلادان دی کشمش دی
سنگ بید انگور ٹول خرچا ہوئی کہ ہم دس ہم خلق طور کوئی
سو خرچا ہوا اور سو مئیس کو چاگا پمزو کو کیا چو اوچی گی اور بعد داغے بے آگا خرچانہ تو اڑان دیکھو
ارزان خرچا کی قیمت
بیخی نرخون کا تولید لی دی تجارت ایت مملکت سر روان نہ دے ہم اوس یو من مئیز په 2500 افغانۍ دي
څنګه بل غنګور سرش کوي کنه دا کار ډیر نارینه کوي کی خزم سر کومه کوي
غنګور چشکی خزم شکی نارینه هم شکی
سخت نه ده خزته
مجبور دي نو څو کی شخصا مونږ خپل په خزونه شکو بعض ځایونه لکه لغمان ناراضي نور ځایونه ناراضي کوچان ناراضي په غوي باندې مونږ غنګور شکو